پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ترنو دوستانو ستړي مشهیز اجملند شفیق عیار پام کاری درته د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی، خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال تاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کله مخې به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې د جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یادم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یادم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویاند فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوی له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړی لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دنه چې د غلوبي پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په د روسيالې کې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د افغانستان زیمبابوی او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوی چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوی لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقه کوي او پایله به د سپتمبر په 23مه ده. زموږه خلاصه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځنګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې بلاروسیا سرګرد پوځي تمرینونه سرته ته نه رسوي. د دوړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 15,000 عسکرو ګډون پکښې کړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوښیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي.
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم
دولت په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د هلمند چارواکي وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره پوره چمتووالی لري. دا تخار سیمه ای چارواکی وی د ولایت د ینګی قلا ولسوالی بیرته نیول د وضعیتي چې دوی د روانو تصفیهوي عملیاتو لمند دی ولایت نورو نام نفسي متفرخی. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریک وو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پخو مزل کوي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبریږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزه عزیزی د کابل په سټډیو کې دا نور حال ترې اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس تنیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د سولې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوی مشر شیر محمد عباس تنیکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې که چېرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستنیکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی هغه خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپي سره او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه ملګرو سره ارڅو دلچسپي ډېر لري او هغه دلچسپي ډېر لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت په دې چې هغه دا خبره مذاکرات او تعطیل هغه شنه وګڼلی نو دوی به دغه سره بخپله مشوره کوي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبرې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په ورستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند د پولیسو مشروي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خام نیت لپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تای په رپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشر د ټاکنو د لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینې خوړی غونډې پیل شوې دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په غسیمو کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره امدګي موږ سل په سل کې امدګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او سم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندې نقاطې خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کېږي. د ډېر وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت سره چې په شي جنگ دی او یا څو تر سره ولسوالۍ لکه باغران مساکلات چې په دې کړی دي هغه خواته نسی څوک راپتامد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د لشکرګا پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونیسم ژر سره مو ولیدل. یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سل په سل خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ لپاره د رایه چونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د ترور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولې دی خو ټول شاید درې چونی په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه به تر تقویتی پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولې په هلمند کې او پر اتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غیا مپور ګرام او دا غیا مود مبلغینو اندارنګ د مالی ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کما هغه سروي کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا دی او نیم تر 2 لک کسانو پر شاید برخه وخت.
د هلمند ټولي څوار لس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي. د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومت سرتیرو سره دی او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د ورستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغیز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغه مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وسالې دروړي.
د د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې له لسو څخه تر پنځلس سلنې پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له یو لک او شلو زرو ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي، د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.2 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواد بهر هند او پاکستان ته هم صادرېږي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او بولګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په څه باندې درویش زره هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 45000 میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 420 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې 200 کورنۍ او تکاري زمینې هم مساعد شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو ډالر 88 افغانۍ لس پوله، یو یورو 88 افغانۍ دېرش پوله، یو پوند 89 افغانۍ دېرش پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومانه 88 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پایل کې مو د فیروزه عزیزي په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو سره اغیز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاو خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دی. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي تر څو د سیمې هیوادونو دې ته واداره کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دی تر څو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولی شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا واز پورته کړي تر څو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سبلي چې طالبان غواړي تر څو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمه نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودرنګي.
نو اوس څه کله دوی دومره هڅې کوي څه فکر کوي آیا دوی به ورته قناعت ورکړي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخې ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید د امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریه په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي یا د امریکا د پخو حرکتونو وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بېخي ولې دا به ډېر انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس دا خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته ووایي، د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دې وکړه. څه فکر کوئ دا اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې درېدلې دي، څه ډول ګټه پورته کړه؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي، او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کېږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما ځای ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي، همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې شي امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولي، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. خو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بېرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تېر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي، او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خو د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره، و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میدیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تعلقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نه لسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
شمی و دا وست می دوغانا فرق ستفا غخته که لس وار از پر لار کشنم وست زان وستا کوام بیار ازم کل فرد والس بجی لارا رئیسو چی بمرتر تا زان داور
پا جگرز پلی و روزگان او نالوستی طولنه که دا بی تعلیم او بی سرپرست مور پا دغش که دلو سپلیو که هر اوراد شاو خواد دو ساعت مزل کوی او خپل داغ یوازنه زوی لسنی ولی شونزی تبیایی تر دو ساعت مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زی شونزی ته ورسوي نو تر هغو د شونزی بهر د غسرل مرته ناسته وي څو چې زوی بیرته له شونزی څخه رخصت کیږي او بیا مور او زی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دو ساعت مزل ته مخه کوي. دا 50 کلنه فاطمه وایي چې 3 کال کېږي د خپلې وازنې زوی سره تر شونځي او کور پورې زی او راځي. خو وایي اوس څه زی په څه ده
سار د خپل کار کوم د دی کور ته تعلیم خطرې کې ماپښین د خپل زه کار نسم کولای د سره روانه یم خوند یې د ستونو کارونه کوي د وړو یو وړی وی شی د نو اوس یو 3 کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم که 2 کاله کېږي دغه رقم کې.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپلې وازنې زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټې لوټ سوی خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسیږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژنې نه خور نه څوک په راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچه کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بې سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواریو ته ځي. زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي خدای بیا راشه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي د هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي دا ټول ورېندارګانې دي خوندې دي مندې دي د هر سړي وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالله الرحمن الرحیم نن زموږ درس دی درس مچوي چې دا ځان څه خپن یا اوکړ یا
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي خپلو زده کړو ته ژمن دی غواړي چې خپل آینده جوړه کړي نو د همدې خاطر چې د اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي. د په ریاست تدریسي امیر سمی الله سمسور وای
واقعتم دغه ش مور موږ د مکتب مختوینو چې په لاندار ډول باندې کله چې موږ د مکتب ساري نه کوو په لاندار ډول دا مور د مکتب سرناسي ترڅو چې خپل بچي راوځي ورسره دغه څخه د بیا تقریبا 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري دی په دې باندې موږ خبرې خو اوس موږ ترانسپورت نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز څخه نه راکول شوی نو مشتنه مې ده د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بیوازلی لري ساحه کې پراتی او مکتب ته رسیدګی نشي کولای د داسې شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورت برابر کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه شوه. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک یې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو چې د هغې مور پر ژوند راڅرخېده چې هره ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پلی مزل کوي څو یې زوی ښوونځی ولولي. دوستانو، په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر نه اورو.
یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال ټاډ والټرز د جمعې پر ورځ وویل چې د دل اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشري تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قری عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړی دي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19 وسلوالو طالبانو نیولې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان، زیمبابوې او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به 2 مسابقې کوي او پایلوبه د سپتمبر په 23 ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامې کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی.
دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ول ازادي راډیو نو مو اوریدل. تاسو زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې نوی وازیدا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ. همدارنګه په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ټولو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. او اوس هم د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجال راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادگاری ازادی راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19مه نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بله پیښه کې پولیسو د شبرخان ښار د استوګنې په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13مه نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي په یو هایلاکس موټر کې یې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاوي د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. په نیول شویو تورانو کسانو کې نه هتنې غوښتل چې نشه یي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای نشه یي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي.
To defeat terrorist groups militarily.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې لفرید نوی څخه دوه کار د احتیاط لامل موسیقي پاتې سوی و، خو اوس رخصوي او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوی څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوی د لیرا لی او هغه پخوانی سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحیدالله په نوم یو معتاد وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1 لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشوه کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اکنون د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلی ترانه جوړ کړی و، کاډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر متلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاقو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه ای مواد جرمی اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادی وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګری ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې په افغانستان کې د نشئی مواد او د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی. خود دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشئی مواد او کښت راکم شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشئی موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروري ده.
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشئی موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشئی موادو د نیولو تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشئی موادو غوښتنه راکمه او باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د رسولو لار ده.
کوم مسولیت چې دوی ترې کېږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکو څخه هغه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوی غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې یې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکوو. فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو. سندرې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس روغ سوی او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشې کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مغل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د مسکې د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو پخوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د فرید نبی سندرې ډېر خوښیږي او ډېر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلې.
شو د پرېښودلو وروسته د یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ راځي دا ده چې دوی د خپلو مینهوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا برکم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نبی څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نبی دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نبی د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره بسل اشاره 15 اف ام سپو بانی هم اوریدلی سی. اوست محتاجینو ده حقونو پار معلومات رکو. دا افغانستان دا اساسی قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدرات او قانون چې ده د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر به د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا نشه لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، دی جزا لري که تثبیت شدی دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او دا معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسی حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نشي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. او بل موضوع دی واده کولو حق دی. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کوم ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر نه لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا د دې سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفې ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټولې د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالي ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي. آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه دی؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سپکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړی پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخو کې تاکید کړی ده، د
د معتاد د بیارغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوی ده. همداسې د فامیل رول دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې مونږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې مونږ لرو په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده ډېر تمرکز شوی ده او په اجتماعي او ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځو دپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یې که ماشوم یې که هر څوک ده د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولې معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کیږي هغه څوک چې قانون لیکه څوک چې قانون جوړوي دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې ده موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادینو ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. موږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي. پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي؟
موږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي مثلا غلا کوي کله یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي یا مثلا یو چرک غلا کوي د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وهڅول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو که د دې جرم ډېر شدید ده یا مثلا قتل ده یا مثلا یا داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده یو ناروغ شخص یو څوک چې مثلا هغه فکري کنټرول نه لري دا څنګه د محکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپله مریض ده د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز سرنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطره وردی. د پکتیا ویلات 15 کلن وحید الله لس کالو راهیس نه شک وی دی وای چې په خو عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اختاسو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وای چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحیدالله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مسافدار وم، ټانک سوم او عام انجینیر د ټانګو یم او سوی ټانک زه په پخو دروم. یو ورور مې وو دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله زه ډېر ځیګر خوښ شم. مالې دا خو څوک نه وهي، ته ولې دا کار کوې؟ بیا چې کوې نو خو دې باندې وکړه. بل ورځې ورته کېناستم چې یو دود راکړه. نه مه کوه مه کوه مه کوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته دا درېیم دود مې چې واخیستله ما ته یې خوند راکړه. بل ایسته په مې شروع کړله. نو سیاست راته ډېر وزور وکړه، خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مه کوه. بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نه شي، ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم دے خدای دا غوخی بیخی لارو اسکلی ترانا جور کرده و کارا لار، جوان لار، زندگی لار، چیه پاته نشو ما ما شخصی کور دا لود آغا می پدا بیقل توب که یاو لک روپی بانده خرس کرد یاو لک روپی بانده سو کور ور کرده دو کوتی و یاو دالی زگ خدای قسم دا چی دا سبایی میم جرده لی دا لور میادی گی دا زوی میادی گی دیر وقت با می نیشه پکتپای نادر خان که کولا بیا لارم پل سوختی تا بیا تیمی هشتی می پل سوختی که تیره کرده دا قلعه احمد خان ورتوای یاو سرای غرور اختتاب شوای و دلته یو بل سړی راته ویلي چې ولا پلان کوي بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی ده د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه لاړم دې سړي ته کېناستم قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې ملک کاکا ورور دې پلان کوي نه میږي وایي نه میږي ته څه پېژنې ما خو د بل سړي نه اورېدلی وایي مال زه پېژنم هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده د دې بیقلتوب ته وګوره خو په ځان نه پوهېږم خو پوډر پیدا شي وایي ښه څه خدمت مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم ستا ورور زه بچوم د هغې جینه او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده هغه هم اختتاب شوی ده هم قتل شوی ده بیچاره وایي چې ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه وایي دا 14,000 واخله دا 14,000 مې واخیسته صاحب راغلم یو موټر سایکل مې واخیست نور بس خپل نیشې مې کولې هفته تېره شوه بله هفته تېره شوه بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم وایي شور نو خدای څلور ایلاپ سره راته ودرېدل آ سړی لیدلی وم رښتیا امنیت ته تلیفون کړی ده رایه وستلم نواد کې وم د نواد نه ریاست سې ته بوتلم ریاست سې نه صاحب ریاست چل ته راوستلم هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقې دا سړی څه کاره تېر شوی دومره شی راکه پیدا نه کړه پلیپکاري راته ولیکل زه وایي کاکا اته میاشتې ډېر تېرې کړې خو دا کار نور ولیکې دغه د ما پلیپکاري ته لیکلی ده خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم مالی صاحب زه خو عملي وم دا بد مې کړی ده بیا قاضي نهه میاشتې وکړل یعنی اته میاشتې ډېر تېر کړی دا د یو میاشتې بله تېر کړه هغه بیا پولیسخي ته یې وړل زوی مې راغی ما زمانه ته وکړلې زندانه یې خوشې کړل ما
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي دا چې پولیس ولې حیران شول په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه د موټر دروازه خلاصه که.
خیرات خو به وي قومندان صاحب.
موټر تلاشي کوم.
قومندان صاحب تاسې حق نه لرئ چې دا موټر تلاشي کوئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسې پوهېږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. هو دا یې کار دی وی ګوره.
دا چا موټر چې وي موږ یې تلاشي کوو.
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر مه تلاشي کوه؟
زه د وکیل صاحب زوی یم.
نو ته خو به وکیل نه یې. راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو که نه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده دا دی تلاشي یې کوي خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
ودرېږه چې زه یې وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپله ناپوه یې. په پولیسو دیان د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بی ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشهیي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده خوله دې بنده که اجمله.
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یم ترکش کړه چې قومنداني ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي. ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه ستا د پلار سره به یم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. راضی پر دغه چوکی کینی؟
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان یم.
ها ها خوشاله شوم. خا وکیل صاحب مهرباني وکئ، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب، خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولی، دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو څه نوم یې؟
کبیر نوم یې.
ها ها کبیر کبیر، هغه کبیر خو به نه چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کو او پولیسو نیولی دی.
سارنوال صاحب، تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړې.
اوس ته نیول شوی که د زوی نیول شوی دی؟
نه، زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه؟
نه، زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشې کوي.
وکیل صاحب، تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشې کړو؟ ستا زوی له نشه موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب، داسې خوشې خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ور سره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب، زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه راخوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې؟
اختار یې بولي که هر شی بولي.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده، په څو ورځو کې محکمې ته ځي. او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.